Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریز کال د کب یو لسمه او د 2020 زیږدیز کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوډ کړی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلن شوی، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بولي. همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانځي. چین له افغانستان سره د 4,00,000 کرونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپایي ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانځي. د هغه اعلامیه له مخې چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت پرون یک شنبه خبره کړي، ویل شوی چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس د راپور لمخې اوغلو بل هغه ورسته د ویډیو کانفرنس لاره له کابل سره په دې مناسبت جوړ شو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې د 1920 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کرونا ضد 2,00,000 واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کوم ناست درلوده، هغه د 200,000 دوزو نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه، چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کوم ژمنه شوه ده 400,000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کوواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 دوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزه په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 5,000,000 دوز دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربه توب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شلورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغه غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کړی دی. او ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی، له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دی مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد ممکن د اروپای ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پر رون له یو تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د اروپای ټولنې د درملو ادارې ایماته منتظر نشي پاتې کېدای، ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 15.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24.9. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 14.2. هرات اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 14.2. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 14.3.
سهارانه خبری مجله اوری نگده نیم ساعت که مدر تا دغه خبری تو کی را طول کردی. زلمی خلیلزاد د افغانستان، قطر او یو شمیر نورو هیوادونو د سفر هوټ کړی. دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگټن او طالبانو هوکړه ګټوره نه بولي.
یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
حزب تحریر د افغان دولت پر دې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی فعالیت یې محدود کړی. پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم و.
هغه څه چې لازم وه او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
کندهار کې د انځرو حاصلات ښه شوي.
زر سوی دی، زر سشکال شکل دی کال آباد و بابی باندی مالون استا.
قزاقستان که لزگون معترضان نیول شویدی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره پرون یک شنبه پر خپلې ویبپاڼې کړې ده. دوی ویلي خلیلزاد به له افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامداره او هر اړخیز اور بند له سره بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی. دا چې اوس افغان دولت او طالبان د دغه تړون په اړه څه وایي په دې اړه پام وکړئ. د نوریاس نوري راپورت.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی، یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یو استولی پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي، یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که در توافق نامه دوال لوری پا خپل وقت لگه پرست سخه استفاده وکلی تمه ده چه مثبت چه فایلی باولری.
مولا عبدالغنی برادر تنگار وکل چه دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمیر نړیوالو څارونکو په مخکې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره یې همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جکپورو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لنډ نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
حزب تحریر ویلی د دوی فعالیتونو کې ستونزه نشته، په خبره یې د افغانستان قوانین ستونزې لري. دا په وروسته دی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال ویل چې التحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغاتو حق نور نه لري. په اړه یې پام وکړئ له کابل زموږ د خبریالې راپورت.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلی وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکې کړي دي. ښاغلی صالح د یکشنبه په سهار په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې تر کومه دغه ګوند ثبت نه شي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. ښاغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د ښاغلي صالح تر څرګندونو وروسته په یو بیلامی کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. پیلامی کې راغلی چې د افغانستان دولت باید دیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. پیلامی کې دا هم راغلی چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نسبت خبره هم نوی نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوی وایي دغه ګوند تر ډیره فرهګریز فعالیتونه کوي. دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالې زکی عدلي ازادي راډیو تول.
اگر چې نومش
کس هم نومی یو حزب دی، التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطی جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنه کړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ول، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر ښاغلي صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایي رئیس او اوس مهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند د تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایډیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقیدین النبهانی فلسطینی عالم له لورې په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند د خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
زموږ کاګله ازادي رادیو نه اورئ زموږ خبرونه د ماخام ترو بجو دوام کوي اوس برا شو دی ته چې یو شمیر لویدیز ورسپانه د افغانستان په اړه تبصری او مقالې لري اجمل ان تبغوک شو
لاس انجلس ټایمز ورسپانه د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خبره کړې ده د لیکنې په یوه برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول دا هوکړه افغانستان ته د سولې دروستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شو خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي وړاندې راغلي د تیر کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د هوکړې د لاسلیک او تر راوروسته د بین الافغاني خبرو د فایل سربیره طالبانو خپل بریدونه زیات کړي چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي ښیي د طالبانو د ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو شمونو ولاړ دي او هغه عملي کوي خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریز روښانه کړی او هغه دا چې د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو نه دي ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره پرته له دې چې افغانستان حکومت کمزوری او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي وړاندې راغلی د بایډن اداره په افغانستان کې د خپل سرتیرو موجودیت تلپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته خبرداري ورکولای شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو باید د افغانستان د حکومت ترڅنګ ودرېږي د ګارډین ورسپانې بیا لیکلي چې جو بایډن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هر پریکړه چې پاړه وکړي له خطره به خالي نه وي دا برتنوی ورسپانه وای د بایډن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتې شي لدی هیواد ووزی او یا د سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراسته چې د امریکا لپخانی ولسمشر ډونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایډن ته پاتې دي وړاندې راغلی بایډن باید پراتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ټرمپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کمر زخته بللی خپل ټول 2.5 سرتیری له افغانستان څخه وباسي کنه د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د امید میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنه ودرېږي خو د بایډن اداري ویلي دوی پر شبي هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي بیا کتن کوي د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې ویډلې د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وسندوي
د کندهار د سوداګری خونی ریاست وای روان کال کندهار د شپیتو میلیونو ډالرو په ارزښت یو لزره ټنه انځر بهر ته صادر شوی په ورته وخت کې د کندهار سوداګر او بغلرونکو وای سږ کال د تیر پرتله د انځرو حاصلات خو خو له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشټوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي
سوداګر او کاروباریان د کندهار د صنعتي پارک د وچ میوه په یو لوی سراکی د انځرو پیرا او پلور کوي انځر د کندهار مشهور وچ میوه ده چې د خوند او کیفیت لارخه د افغانستان په نور ولایتونو کې ساری نسته شاولی کوټ د کندهار هغه ولسوالی ده چې د نور ولسوالیو په نسبت د انځرو ډیر باغونه لري د دې ولسوالۍ د چنارتو د سیمې د اوسیدونکو خدای رحیم په باغ کې د انځرو سلګونه ونیسته چې ششکالې هرې ونې د پخوا په پرتله دوه برابره انځر کړي وه خدای رحیم وایي د انځرو د حاصلاتو د شوالي عمده لامل د تیر کال موسمي بارانونه او د زراعتي آفتونو نشتوالی و
انځر کیفیت سم دی سرکار کیفیت سرکار انځر سر دی دی دا هم لږ نه دی چې ما نام وای نه چې سی وی کمزور دی انځر سی وی دی تر سرکار شي په دې حاله باد او به بیا باندې مالونه ښه
د کندهار د وچ میوې سوداګر هم سش کال د تیر په پرتله د انځرو حاصلات شبولي خو وایي چې له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشټوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي محمود الله چې د انځرو په سرای کې د کلونو رئیسی کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړۍ درجه انځر پلورل کیږي او د دوهمې او درېمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لومړیاک انځر وځي مګر مینا انځر کوم چې د پاکستان مزنه ده دغه مزنه دي هغه نه وځي هغه بازار هم چته دی او انځر هم نه وځي. هندوستان لومړیاک انځر وړي مګر بغیر پاکستان او دا مزنه کمزوري دي ځکه مخکې چې په 200 په 300 وکړل یوازې اوس په هغه انځر په 950 ګرځي خو د نورې وادو سره مدایله د تجارتانو سره غټو نوري وادو تیم ساجر کزه کال په کال انځر ډیریږي.
هندوستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګری ډیر کله د لارو د بندیدو له امله له ستونزو سره مخامخ کیږي. د محمد داود په نوم د انځرو یو بل سوداګر وایي حکومت دا وایي د اهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لارو مشکل دی د پاکستان لار بند شي ګای د کورونا د لاسه د هندوستان لار بند شي هندوستان لار چې بند شي هغه ښه انځر پاتې شي او د پاکستان لار بند شي هغه میانه انځر پاتې شي دلې پاکستان یې پرېږدي په دلې موږ ته په تاوان پاتې شي. موږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه ښه د لارې مزنه هوایي ترانسپورټ لار برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لار کې ولاړ شي.
په عیني وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي هم مني چې دا وایي د اهلیزونو او د هندوستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګریزو اړیکو نشتوالي د انځرو پر کاروبار سیوری غوړولی.
سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا 2.8 میلیارد ډالرو څخه 2.4 میلیارد بې ګټې لګول شوی. دا خبره دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې کړې چې جزئیات زموږ د خبريال په راپور کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شوي او پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر 2.8 میلیارد ډالر خودلای چې د 2008 خاطر 2019 کلونو د امریکا د 109.24 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوې دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت د امریکا پراختیایي ادارې د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوې دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوی او ډالر اوسخه 2.4 میلیارد بې ګټې لګول شوی دي. راپور زیاتوي دا پیسې د ښوونځیو او روغتونونو زندانونو سړکونو یو هوټل او د یو شمېر نظامي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوی چې ترې ګټه نه ده اخیستل شوې یا هم ویجاړ شوي او یا هم له منځه تللې دي. د سیګار له قوله ډېری هغه ودانۍ یا هم تاسیسات چې جوړ شوي او ګټه ترې نه ده اخیستل شوې او همداسې پاتې شوي په امریکایانو پورې اړه لري او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوری ورته اړتیا لري او کنه یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار له درې میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 109.24 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت د امریکا پراختیایي ادارې د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالرو له ارزونې معلومولای شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر څېړونکو جانسوب کول قوله لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډیر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیاوي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډیره برخه په داسې ډول مصرف شوې چې افغانانو ته یې ډیره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو بهیر هم رون نو
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د دې لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي اما هغه څه چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلي د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 2.8 میلیارد ډالر مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارد ډالر دفاع وزارت 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختی ادارې 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوې.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لزګونو معترضان نیول شوې دي. دغه مظاهره چې د دې هیواد په پلازمینه او یو شمیر نورو ښارونو کې ترسره شوې د اپوزیسیون د دوه ګوندونو لخوا تنظیم شوې وي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغو اعتراضي لاریونونو کې چې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول، ګډونوالو یې په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې پولیسو په لسګونو معترضان نیولي دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې درې لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري، حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري، د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونونه د پلازمېن نور سلطان په ګډون د هیواد په ډیرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارون کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه، په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتي کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونونو کې ګډون کړی و. چې د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولي دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایوف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې وي، دوه کاله مخکې له قدرته لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستې قاسم ژومارت توکایوف ته زمینه برابره کړه. خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دو ډلو ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړي وو. دغو دواړو ګوندونو په دغو لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو تر څنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي، د فبروري په 15مه یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرنیان له دې منع کېږي چې په دې هیواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه یې د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکی کېږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلیزل مانځي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو بنن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. په ټوله کې چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به 4 لک ډوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي